السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیح امیر ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه اعظمینه.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې. اسلام آباد های کورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبري لادرک کسانو معاملات دی وفاقي کابینه ته وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د غیر حتمي نتیجو تر مخه تر دې دمه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن دله مخکې ده. او تمه ده چې امریکا او روسیه را روانه میاشت د اوکراین په اړه د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبري لادرک کسانو معاملات دی وفاقي کابینه ته وړاندې کړي او عدالت دی په دې اړه خپلې پالیسي خبر کړي. پر اسلام آباد های کورټ د جسټیس امیر فاروق په مشرۍ د وکسیز بنچ د ولادرک انجنیر ساجد محمود د قضیې د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت امر وکړ چې دا معاملات د کابینه په غونډه کې راپورته کړي. تر دې وړاندې هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر مین الله د لادرک کسانو ذمہوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینه غړي ګرځولي ول او ویلي و چې د جبري لادرک کسانو معاوضه باید له وزیر اعظم او د کابینه لغړ واخیستل سي. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکو تور پوری کوي چې په دې کې ډیر خلک د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو لا درکه کړي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي چې دایسي دا کسان د بلوز بلتون پال ډلو سره ملګري شوی او د امنیتي ځواکونو سره پنځشت کې وژل شوی او یا افغانستان ته وشتوی. بل په لو د لا درکه کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي چې دوی ته تر دې دمه 1121 مقدمه تر لاسه شوی چې 15300 او 350 پکې هواري کړي دي او 3080 لا درکه کسان خپل کورونه ته ستنه شوی دي. د دسمبر پر 19 د خیبر پښتونخوا په اول ځلو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو کې د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو لمخي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په صوبای کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په دې ځلو کې ټول شپږ شپېته تحصیلونه دي چې پر درې شپېته انتخابات وسول. انتخاباتي کمیشن د ډېر اسماعیل خان، کوهارت او بنو پر درو تحصیلونو د نامنی د پیښ له کبله انتخابات ځنډولي ول. د انتخاباتي کمیشن لخوا تر دې دمه د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو لمخې جمعیت علما اسلام فی پر 12 تحصیلونو، واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر 12، عوامي نېشنل ګوند پر 14، پاکستان مسلم لیگ نواز پر 3، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي، مزدور کسان پارټي او یو نوی ګوند تحریک اسلام پاکستان پر یو تحصیل کامیابی ترلاسه کړې ده. د دې ترڅنګ او آزاد نوماندان هم بریالي شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ګیس سلنډر چاودنې له امله 2 ښځې مړې شوې او کور ته هم زیان رسېدلې دي. په سواد کې د بیړنیو مرستو رسوونکي ادارې مشر وقار خان مشال رډي ټول چې نن سهار په بریکوټ کې د یو کور په باورچخانه کې د ګیس سلنډر چاودنه وسوه چې هلته پخلي کوونکي 2 ښځې پر هغه سات مړې شوې. د مرستو د ادارې کارکوونکو مړې له ملبې څخه راایستلې دي. د چاودنې له کبله د کور نور برخه هم زیان اوښتې دي. د سواد په بیلابیلو سیمو کې په تیرې واونې کې د ګیس چاودنو او د ګیس د اخراج له کبله شپږ کسان مړې شوې او اته نور به هوښه شوې دي. د ګیس ورکوونکي ادارې مشر میرویس خان مشال رادیو ته نن ویلي چې د یخنۍ له ډیروالي سره د ګیس استعمال زیات شوی دی خو د نوموړي په وینا د احتیاطي تدابیرو نه عملي کول له کبله داسې پیښه رامخته کیږي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شلکلنې جګړه کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره سوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته په وینا کې زیاته کړه چې ترهګریزه جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کول و کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په ګډون سره ترلاسه کړي وه.
د اتم پلسګ چې موږ په افغان جهاد کې شریک شونو پر ځای د دې چې سستر اصول وي او یا د پاکستان د ولز ګټه وي خو لبد مرګه د هر څه د ډالرو لپاره کېده او کله چې ته داسې پریکړه کوي چې د اصول پر ځای د مادي ګټې لپاره وي نو د الله اصول د دې چې بد نتیجې به راوځي.
عمران خان زیاته کړه باید بل څوک تورن نه کړو بلکې موږ خپل ذمہوار یو چې د مالی ګټو لپاره مو د بهرنیو چارو یو داسې پالیسي جوړ کړه چې د ولس په ګټه نه و. او روسي خبردار تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د اوکراین په اړه د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونه خبري وکړي. دا به داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړي چې کچیر غربي هیوادونو د اوکراین په اړه د دوی په وینا غیر دوستانه عملونه پیل کړل نو ماسکو هم پوځي اقدامات ته چمتو ده. د اروپایي هیوادونو او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون خبریالانو ته وویل چې د نیټې په اړه به له روسیې سره په شریکه پریکړه کوي خو هغه باوري ده چې دا خبرې اترې به په جنوري میاشت کې ترسره شي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې امچا آزمی درته وړاندې کړل. اسلام آباد هایکورټ وفاقي حکومت امر کړی چې په پاکستان کې د جبريل ادره کسانو معاملې د وفاقي کابینه ته وړاندې کړی او عدالت ته خبر کړی چې حکومت په دې اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د خلکو د جبريل ادره کولو تور پر امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوز وايي کې دي چې دا کسان په عملیاتو کې وژل شوي او یا افغانستان ته وړېدلې وي. بلخوا د ادره کسانو په اړه سرکاري کمیشن وايي دوی ته تر دې دمه د لادرک کسانو 8021 مقدمې ترلاسه شوې دي چې سده پاسه 15000 پکې هواري کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
د دسمبر په 21مه نیټه د اسلام آباد هایکورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرک انجینیر سجد محمود د مقدمې اورېدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو معاملې د کابینې ته وړاندې کړي او له دې وروسته د هایکورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرک کسانو په معاملې څه پالیسي جوړه کړې او تر دې دمه یې څه اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس اتر من الله د لادرک صحافي مدثر نارو د لادرکی د معاملې په اړه د اورېدنې په وخت ویلی وو که په دې هیواد کې هر څوک لادرکی کیږي دا غي ذمہواری په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امن مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دوی مسله نه حل کیږي تر څو چې لادرک خلک راخوشې کړی شوي نه وي.
مافیا کی عدالت نا دا پکار دی کی گڈی ڈائریکشن کی دی کنا اگر مافیا کی لگل چن باندھی دی دا کو انصاف نہ پارا کو اس نہ کی کوئی دی نا تا بنا کو خپل خپل دی جانی گئی او وزیر اعظم ہم او چی ایڈجیکٹ دی او دا سے کو دی کی دا سمرا کا سان کی ناقتل چوی دی اگر وزیر اعظم سے رکھو نہ دی او کو جنسو سر دی یا آرمی سر دی.
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین خټک نه د جبري لادرک کسانو په دې معاملې د هایکورټ په دریځ وپوښتل نو هغه وویل
دا د مسلم ترڅنګ مسلې په هایکورټونو کې او سپریم کورټ کې د کلي نو شنې زما په اندازه کم از کم د 15 کال وروسته دا ټریننګ دی او د دې ټایپ حکومتونو سره چې کابینټ د دې غمو کې زما په خیال دې سره مسله نه حل کیږي بلکې دا مسلې نه د ټول ورکولو یو بل کوشش ته او د افسوس خبره ده چې هایکورټ کوي لګیا دی یا سپریم کورټ کوي. که دوی خلکو د حکومت نه انصاف موندلی شوی نو دوی به هایکورټ ته راتلی. زه خویم چې دا ډېره بده خبره ده چې هایکورټ دې واپس دا خلک لیږي حکومت ته.
بل پلو د جبري کسانو د مقدمې کتلو لپاره جوړ کمیشن وایي تر اوسه دوی ته د جبري لادرکه شوو 8122 کسانو کیسونه ترلاسه شوي چې پکې 15853 کیسونه یې حل کړي او په دې کسانو کې 3800 یا کسان بیر تخپل کورونو ته تللی. په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو لپاره کارکونکي مبارزین وایي چې په لادرک کسانو کې زیاته شمیره د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لادرک کسانو تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوښتي وي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د یخنۍ له زیاتېدو سره سم خلکو د ګیسو استعمال زیات کړي. هولس د ګیسو د کم پرشر شکایت کوي او وایي چې د ګیسو د نشوالي له امله ژوند سخت ګران شوی. په دې ترڅ کې نن په کوټه کې د ګیسو د کم پرشر خلاف خلکو احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت غواړي چې د ګیسو د کم پرشر ستونزه دې ورته حل کړي. بلخوا د ګیسو محکمې چارواکي وایي چې په ژمي کې د یخنۍ له امله ډېر خلک په ناقانونه توګه کم پرشر کاروي چې له امله دغه ستونزه رامنځته شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په ریپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو لنارو پیلېږي.
رایس انتظام یا
ته دې مزاری ده برخوال پوینا چې د کله رایس د زمي موسم راغلی دی او هوا سړه سوي ده نو د هغه ورسته نه هوازي کورونا او ماجتانه سړه سوي دي بلکې په کورو کې د شوزو لپاره اخلی پخلی کول هم ګران سوي دي بیا په خاصه توګه ماشومان او سپینجری ناروغان هم د سختو کړاوونو سره مخ کړي دي په دې اړه به غوړ سو و عزیز بازی ته
زنانه پېستا زموږ لا عمل بدای چې ورور موږ په نوې کلی ارتال کو موږ روډونه بندو موږ اوزو د علمو چوک د ایرپورټ د عسکري پارک مخ ته موږ دا روډ بندو دا به د موږ بیا ګیله څوک نه چې زموږ حق څوک نه راکې بجلی د لسار اته بجې ولر سره ولس بجې پښتنه وروکه وای بجلی نستا دا ټول موږ سره دا کوي دا زموږ لغپلاته کوي زموږ له چوپتیا کوي دا ځزه پراوزو به لکه نن چلا وتلی د دې پېستا بارتالم کو مظاهره بم کو دا کې پر دې دغه نو کې دا به د عملګر بیا صلاحي د مشرات موږ به ملګریو
دغه شهرینو شکایت وکړي چې یو اخته د دوی کورو ته ګیس ناراضي نو بل پلو ته بلان دومره زیات کړي دي چې هر کس نشي کولای چې دغه بلان ادا کړي په دې اړه په خپل وینا کې ملک رات زیات کړه
موږ په شړۍ کې ناست یو د دې باوجود چې بل را لراسي هر څه چې د پرولو کول دغه قیمت موږ نشو کولای چې د ګاز دفتر لور لورس چې موږ د دې علاقې ځانته زمواره خلک وایو د دې باوجود لږ خلک یو باید د هر سړی چې بل مظاهره موږ کوو دوه دوه کسان درې درې کسان خو را لراولي د ګاز والا د مریاباد کار کیږي موږ د نیو کلی غنه کیږي هغه ته ګاز ته ګاز افسر چې راسي خالي وای زه چې کوم میټر بدلوم ول په دې کې د پیسې ستا او لایم بیا نشرا بدلواله ډیر د افسوس مقام دی خالد د زمړ پر میټران په لګیا دی ولی په میټر کې دل په سی ورجی بیا یو مسلمان بار بار دل ر ورجی لاندې نشي بدلواله واسته لینونه ختم دی هلاک چې لینونه ختم دی بیا چارجر ولی په راسته
په دې ترڅ کې مکله په کوټه کې د ګیس د ادارې د چارواکو سره تماس ونوي نو اوریجنل منیجر سید محمد راته وویل چې په کوټ شار کې ګیس تومره نه دی کم سوی خو بیا هم د ګیس د ادارې لخوا د پریشر د سمول لپاره پر یو بل پایپ لاین باندې کار روان دی
یقیناً دلته مشکل سته او د دې مشکل د احساس کول د پاره ګیس کمپنی ډیر غټ پروجیکټ شروع کړی دی کوم چې یو مین د 16 انچی تقریبا د 18 کیلومتر لاین دی چې هغه راځي د بای پاس ز بیا تر مین جنا روډ تر دې پوری راځي په کاسی روډ او ګولمنډي چوک سرکی روډ پر دې باندې راځي د دې سره تقریبا دا ګرد مشکل به د سیټي ایریا ګردال سي چې دا کوم چې دلته ان پلان ټول دغه چې دی بلډینګ دا سي دی مخکې یو یو کور هغه کمرشل بلډینګ باندې بدل سوی یو دکان چې دی هغه په پلازا باندې بدل سوی دی د دې وجزي هغه مش کم نت ورک سي دی هغه انډر سايز ولې د دې د بوست اپ کولو د لپاره د 16 انچ لاین ان شاء الله دا په دې کال کې کمپلیټ سي او د دې زبدا د سيتي مسله به قبضه کمال سي
په لاره مشال ډیرو سره په خبرو کې د سوی صدرن ګیس کمپني د بلوچستان د څنګه مشر مدني صدقي ویل دي چې دا وخت هم و بلوچستان ته د ضرورت څخه زیات ګیس ورکول کیږي لکه د کمپریسر له وجي د کوټ په د صبح په ځینو نور پر خو د پریشر ستونزه وجود لري د کوم د اورول لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي دلته خبره ده د ونی ورده چې د کوټ په ګډون د بلوچستان و نور اتو ضلعو ته ګیس ورکول کیږي په هغه کې نصیر آباد جعفر آباد سیبی بولان پشین زیارت کلات او مستونګ شامل دي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سواد په مختلفو سیمو کې په تیرې یو اونۍ کې یو شمېر کسان د ګیسو د استعمال په مختلفو پیښو کې مړه شوي او یا بې هوښه شوي دي په یو پیښه کې یو کور هم سوځېدلې دی د ګیسو د محکمې مشر میرویس خان مشال ریډیو ته وویل چې موسم یخ شوی چې ورسره سم د ګیسو استعمال هم زیات شوی دی خو خلک احتیاطي تدابیر په پام کې نه نیسي چې له امله داسې پیښې مخې ته راځي بلخوا د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي چې د ګیسو د لوډ شیډنګ له وجې هم هر کال داسې پیښې کیږي چې په اړه احتیاط ولس کې پوهاوی را وستو ته ضرورت دی د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له تفصیل سره
د دسمبر په 14 نیټه سواد کالام کې په هوټل کې د ګیس لوجې د کراچۍ 2 سیلانیان مړه او 3 بیهوش شوي ول د سواد ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه د دسمبر په 16 نیټه خوازخله کې 2 تنان مړه د منګوري په هوټل کې د دسمبر په 21 نیټه 15 تنان بیهوش شول بریکوټ کې د دسمبر په 20 نیټه د ګیس سلندر 14 لامل 2 ښځې مړې شوي په سواد کې ګیس ورګونکو ادارې مشر میرویس وایي چې یخ زیات دی نو د ګیس استعمال د تودېدو لپاره زیات شوی دی
زموږ خلک غټ غلطي دا کوي چې دی ګیس لګېدلې او د احتیاط نه کوي بس او د کیږي هم کمرو کې هم لګېدلې سو وینټیلیشن نه نو د هغه وجینا د هغه د مین یو به احتیاط لري دا هر ځل کیږي او هر ځل پدې کې مونږه اویرنس کوشش کوو په سوشل میډیا ورکو د ډی سی صاحب د کمشنر صاحب د پیج نه شیر کوو مختلف سوشل میډیا پیجز نه شیر کوو خو د هغه باوجود افسوس خبره چې هر کال جدا واقعیت کیږي بار بار
پمنګور کې د هوټل منیجر نومان خان وای چې ټول سواد کې یخ زیات دی، میلمنو ته ګرمي اوبا او تودیدو لپاره ګیس ورکوي، بجلی ګرانه ده، د هر احتیاط باوجود بعض وخت داسې پیښې مخې ته راشي.
یخنه کې دا مصیبت دار چې دلته کې هوټل انډستریز کې په یخنه کې زموږ سره دلته کې په کلام ایریا کې یو خو بجلی نشته، په یخنه کې بجلی بیا چې واور سٹارټ شي بجلی نه، دلته ګیسټ راځي یخنه ډیره نو دا هغه د یخنه کې میدو لپاره نمونږ د دې متبادل دا سلندر یو ورکو، نو چې دا سلندر یې موږ ورکو دا بالکل موږ تم پته را موږ چې دا ریسکی خو د دې سره موږ پریکاشن زوم دا ورکړي په رومز کې موږ ورکړي موږ چې دا دې احتیاطي تدابیر دا دې په دې طریقه دا یوز کوي دونه ټایم کې دا دې نه پس بندوي.
د سواد د بیړني حالاتو مرسته ورکوونکو ادارې یو یو دو دو مشر ملک شیردل خان وای چې د ګیس په استعمال کې د بهتیاتې لوجې داسې پیخې راځي، خو دینه بچکی دوه لپاره احتیاط ضروری دی.
کلم داسې یخنی موسم دی دغه د ګیس خلکو لګولې لوډ شیډینګ وشي د سملاستونه مخ کې مین والونه چې کوم یو څو ټول والونه بند کړي شي دغه کړي شي او بیا غینه ورسته بیا خړې مطلب سملی راکېږي. دویم دار چې ال پی جی لپاره دا دغه چې کوم د ال پی جی سره چې سلندر دی یا سلندر په کولاو ایریا کې په اوپن ایریا کې با سلندر کیږي یا کمره کې پدې کې نه کیږي او چې کله بیا یوز کړی شي یا کم گرم شي یا څوک سملی دا کیږي نو داغه د وجه نه دا مین د سلندر چې کم مین وال لا بند کړی شي چوڑ یا کمرې نه بهر کې خوده شي او کچوله بهر نه د کمر کې مند نه خوچه د سلندر چې کم مین وال دا بند شي او سلندر چې کم دې نه دا د کمرې نه بهر په اوپن ایریا کې اغي کیږي.
د ریسکیو اهلکار وایي چې د ګیس متاثر خلق ته په پوری توګه تازه هوا ته راوستي شي او چې څومره زر کې دی شي نږدې هسپتال ته د طبي امداد لپاره ورسوي، دې سره د متاثر خلقو ژوند بچ کې دی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، د هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر او ریټرنینګ افسر دفترونو د لنډی کوتل واړې او جمرو تحصیل نه د چیرمن د چوکو د کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې خبرې کړې دي. دا چې د دسمبر 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تر اوسه کوم ګوند تر ټولو زیاتې رای ګټلې دي، له نتیجو وروسته به تحصیل چیرمنانو او کونسلرانو ته کومې ذمہواري ورسپارل کیږي او د دوی لاندې به کومې ولسی ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات لسیمې نه د فرهاد چنواری په ریپورت کې اورو.
د خبر ضلع ډیپټی کمشنر او ریټرنینګ افسر منصور ارشد د دفتر نه ترلاسه شو غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل چیرمین او دې لپاره یو نوی کې یو بیا پولینګ سټېشنو نتیجه وتلې او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 1922 ټوټونو ترلاسه کولو سره په لومړي نمبر دی او سره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد فیل وزرا 1500 او سلویخت رائے ترلاسه کړی او پلمړی نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9398 ووټونه ترلاسه کړی او پلمړی نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څنګه مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وای چې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله ته رسیدو اوس به منتخب شوی تحصیل چیرمن نن او کونسلران وی بلې مرحله نه تیریږي، دوی ته به دفترونه او عمله ورکول کیږي او دوی ته بخپل اختیارات او کارونه ورخودل شي.
په ویلج کونسل لیول باندې با د ویلج سیکریټری یو دی چې کوم د حکومت یو نمائندې دغه قسمه قانوني کاغذاتو د پاره به خلق دی ته ورزي، نو دغه به ټریننګ اخلي د ویلج سیکریټریان او په هر ویلج کونسل او نیبرود کونسل کې به یو دفتر دی یا به جوړي یا به دوی په کرایه باندې اخلي. دغه شانت منتخب نمائندگان به ملته کینی تحصیل چیئرمین غټه هوته د دې لاندې بنه ډپارټمنټ کار کوي چې پای کې تعلیم محکمم دا سوشل ویلفیر دا زراعت دی اګریکلچر دی اریګیشن دی.
گل محمد وای چې را روان مالی کال یعنی جون کې با دوی کولې شي چې د 10% پرمختیایي فندونو نه دوی په خپل چم گاوند کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي.
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي دوی تبا بیا فندونه هم مقرر شي او دوی بیا کولې شي چې سکیمونه دوی نشاندهي وکړي په خپل خپل ویلج کونسل کې او هغه سکیمونه دوی د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کې نیبرهود کونسل نه او دغه شانتي بدوی ته فند ملاويږي او کیږي با کلاشتا حکومت چون کې الته دغه شانتي لا فلحال انفراستراکچر هم نه ډیولپ کړي نو لګ وسایل او مسایل او مسله به وي سمودا.
په خبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین او دو او یو سل وسل وخت یونین کونسل کې یو زر او دوه دیرش څوکۍ لپاره انتخابات ترسره شول او غیر حتمی نتیجې راغلي او الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې ډیر زر به رسمي نتیجې هم اعلان کړل شي. د انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شول چې خیبر باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم پکې شامل وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شو بلدیاتي انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام فی تر ټولو زیاتې چوکیو په مجموعي توګه اکثریتي رایې ترلاسه کړې دي. آیا د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکوونکو مرسته ده او که څو نورې لتونه هم شته؟ بل دا چې په صوبا او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ولې ناکامه شو؟ په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې تیار کړی.
د صوبایي انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو فهرست له مشال ریډیو سره شریک کړ. د دې فهرست له مخې جمعیت علما اسلام 14، واکمن پاکستان تحریک انصاف 12، عوامي نېشنل ګوند 6 او پاکستان مسلم لیگ 9 درې تحصیلونه ګټلې دي. پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارٹی او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو څوکۍ ګټلې ده. د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د دې نتیجو له مخه جمعیت علما اسلام فی ډلې په مجموعي توګه 400,000 او سکم 100,000 رایې ترلاسه کړي چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي څخه د پاسه 200,000 رایو په مقابله کې دوه چنده دي. پښتنه دادا چې د دې بلدیاتي ټاکنو پر مهال آیا جمعیت علما اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او که څنګه؟ په ځواب کې یې شنون کې محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري. خود دی اکثریت ترشا د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وا.
د زموږ خلکو د غلط فهمي ده چې هغه یو مذهبي جماعت دی، صرف مذهبي مسلکونو پورې محدود دی. خپل مولانا فضل الرحمن صاحب هم سو سو واره دا خبره کړې ده، موږ د هغه د طرز عمل نه هم د اندازه لګولې تصور چې څومره حکومتونو کې پاتې شوې کله هم چې هغه په اختیار کې راغلي دي. د هغه د طرز حکمرانۍ او د ارث ته چې موږ کتلې دي یا شدید طرز سیاست کې چې کله دی په الیکشنو کې ایسا علی شدید ته موږ وګورو، مدینه به موږ ته ډېره واضح شي چې جمعیت علما اسلام هم هغه رنګي یو سیاسي جماعت دی څنګه چې نور جماعتونه کېدی شي. نو د حکومت خلاف چې ریاکشن کېږي نو چې کله هغې ته مخامخ مولانا فضل الرحمن ولاړ دی، نو د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته د زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکارېده نو هغه ولا مولانا فضل الرحمن ښکاري.
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ تر شا یو شمېر حکومتي چارواکو بېلابېل وجوهات ښودلې دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تېروتنه، وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخه وي، خو یو شمېر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتي ګټې بیانوي. خو په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانی او حکومت مخالفه بیانیه هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولې، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادي سیاسي کارکوونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټیکټونه ورکولو.
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی، د هغې لحاظ سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلی دی. او خو د دې نه علاوه چې کوم دی کې زه ګڼم چې یو ډېر لوی کانټریبیوټینګ فیکټر دی تحریک انصاف چې کوم دی، هغې چې کوم کینډیډیټس په بر لیول باندې یعنی تحصیل میئر دپاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو، هغې کې ډېر شی هغه کینډیډیټس دی چې هغه یا خو د چارشداران چې د هغې سوشل سټیټس څنګه وو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په بدعتی ټاکنو کې د خپل ګوند ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند کاندیدانو سره وه، خو د ګوند په کارکوونکو کې اختلافات چې هم یو وجه ښودلې ده. خو د دسمبر په 21 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په بلدیتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدده تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پختونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبره نه ده. د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په ځواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناک ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د جنوبی وزیرستان تاجران وای چې مقامی انتظامیه ترې په چلغوزو د ایګری پارک په نوم غیر قانوني ټکسونه اخلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی زیاتوي چې لوړاندې ترهګرۍ او بندیزونو ځپلي دي او په سیمه کې کاروبار او کر کروندې ته ډېر تاوانونه اوریدلي دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای چې غیر قانوني ټکسونه نه ترلاسه کوي او ایګری پارک یې د زراعت محکمې ته سپارلې دي. نور معلومات اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان تاجرون ویایي چې مقامی انتظامیه د دوی نه د اګری پارک په نوم په ځنغوزیو غیر قانوني ټیکس وخلی. په دغی براکشه د وڼه سیمې یو تاجر مکرب خان مشال ریډیو ته وویل،
میشو د پدا بندې ټیکس په بارډر بندې ویر کی په ځنغوزی بندې بیا میشنا زبردستی بندې په اګری پارک 75 روپۍ په کیلو بندې ویری دا میشتا کاروبار د پوره ډیر زیو درو کاورته غیر قانوني بتا وخلی. په یو ګاډي بندې په لکینا ریپۍ بندې وخلی. په خلک بندې ایف آئی آر کو خلک ستریاوی دا ټیکسینا د بیار پولیس کې خپل کشتن دی لگاولای دی میج دی غیر سره خپل ټیکس ورکوي دا بل ټیکس ته شایرو غی دا بالکل بتا دو دا غیر قانوني دوه دغه نه پرڅښتا د پیسې نه په بینک جمع کیږي.
د وڼه سیمې یو مشر عمران مخلص نا واروي چې د ایګری پارک د سده پورا جوړ شوای و
د 2002 نه پالاتې جنگ کې راونی بیا میستا په توفاک په انټرنیشنل فند وساتو سره میستا ایګری پارک جوړ شو چې دا خلک په جنگ کې ډېر زیات وځه ده ډېر زیات ستړی شو او دلته د نیز ناج په یو کیلو ځنغوزی باندې 75 روپۍ دای کټ کوي نیز نیوري. خو دا د نیز سره واده دا شوی وي چې دلته دا چلغوزا چې ځنغوزای چې کین دای دو درته پالش کیږي تا پاکیږي او پی کیږي او د غزي ناوې نیز انټرنیشنل مارکیټ ته لاځي او دا 75 روپۍ چې کینه سدي دا څه داسې قومي خزانه ندرینی او نه ځنغوزی پالشکاوی او نه تا پکاوی او باس لوس پلس پیسې دی ا دی وخلی.
مشال ریډیو چې په وونه اگری پارک شه په ځنغوزی او د ټیکس او خستلې خبرات د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مخې تک شیشوا غوی وویل،
د اگری پارک پراپر ټندر شوه دی او د سړی کوټ کوم کیس کوټل دی او هغه نه پس هغه د کار شروع کړی دی. خدا دې کې د انتظامیه یا پولیس یا دې کې هیڅ څه سکندر نشته او نه پس دا اوس اگریکلچر ډپارټمنټ ته هند اور شوی دی. مونږ اوس دې سره کار نشته او بل خپل اوس رن کوي نو مونږ ټیکسیشن سره دې کې کار.
د سویلی وزیرستان تاجرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومت قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د شامل کولو په وخت اعلان کړای و چې د رتلین کی لاس کالونه د پاره و د دغې علاقې اوسیدونکو ته په حکومتي ټیکسونو کې او سهولتونه ورکول شي او په دا واجه د حکومتي چارواکي په وڼه اگری پارک شي په ځنغوزیو باندې غیر قانوني ٹیکس و خستل دا باند کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ ویب سټ تر څنګ په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دی لن خبرونه به یو ځل بیا له احمد شاه زمينه واورو.
اسلام آباد های کورد پاکستان وفاقی حکومت امر کړی چې د جبرئیل ادرک کسانو معاملې وفاقی کابینه ته وړاندې کړي او عدالت په دغه غاړه لغپل پالیسی خبر کړي. پر اسلام آباد های کورد د جسټیس امیر فاروق په مشرۍ د کسیز د بنچ د ولادرک انجینر ساجد محمود د قضیه د اوریدین پر مهال وفاقی حکومت امر وکړ چې دا معاملات د کابینه په غونډه کې راپورته کړي. د دسمبر په 19 د خیبر پښتونخوا په اول زلو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په صوبا کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په دې زلو کې ټول 68 تحصیلونه دي چې پر 38 انتخابات ووسول. د انتخاباتي کمیشن لخوا تر دې دمه جماعت علما اسلام خې پر اول تحصیلونو او واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر 12 تحصیلونو بریا ترلاسه کړې ده. د خبر پر مخه په سواد کې د ګیس سلندر چاودون لامل د دوی شزم ریسوي او کور ته زیان رسیدلی دي. په سواد کې د بیړنیو مرستو رسوونکي ادارې مشر وقار خان مشال د ټول چې نن سهار په ریپورت کې د یو کور په باورچخانه کې د ګیس سلندر چاودنه وسوه چالته پخلی کوونکي دوی شزم پر هغه ځای کې مریسوي. تر دې وړاندې په تیر اونۍ کې په سواد کې د ګیس چاودنو او د ګیس د اخراج د کبل شپږ کسان مریسوي او اته نور به هوښه شوي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلنې جګړې کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشینی څرګند کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته په یوه وینا کې زیاته کړه چې ترګریز د جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کولو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي. او سمه ده چې امریکا او روسیه را روانه میاشت د اوکراین په اړه د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. دا خبرونه د تاسو لپاره بشیر غواخ جوړوي. تر هغه وروسته سازونه زنجیرونه خبرونه هم لرو. راځي چې واورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو ژوند ته ورپېښو ګواښونو له وجې له هېواده د خبریالانو وتلو دوام د بیان ازادي کمه کړې ده. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي ادارې وایي چې د خبریالانو د کمیدو او ډېرې رسنیو د تړل کېدو له امله خلک په حقیقت ولاړو معلوماتو ته لږ لاسرسی لري. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه ستاسو کوربا بشیر ګواښم. هر کله مکم اوریدونکو د دسمبر په 12مه په کابل کې د ارشد کاشفی په نامه هغه خبریال د طالبانو لخوا ونیول شو او بیا ووهل شو چې د یوې پروژې د افتتاح په وخت کې ویډیو عکاسي کوله. د خپلواکه خبریالانو اتحادیې د دې کار د غندنې ترڅنګ هغه تصویرونه هم رسنیو ته ولېږل چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نښې پکې ښکاري. د دې اتحادیې مشر حجت الله مجددي په دې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او خبریالانو سره دې سم چلند وساتي. په افغانستان کې د طالبانو کورونو چارو وزارت په جواب کې ویل چې دا پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. د خبریالانو د دفاع کمیټې مرستیال مشر عبدالمعید هاشمی وایي په تیر جمهوری حکومت کې نړیوالو د رسنیو سره مالی مرستې کولې چې اوس بندې شوې دي. همداراز د دغو نړیوالو مرستو له وجې په تیر حکومت نړیوال فشار و چې د رسنیو حقونه و نه تروړي. هاشمی زیاتوي چې اوس دا نشته. بیلابیلې رسنۍ بندیږي، خبریالان یې بې روزګاره کیږي او یا هم د امنیتي مشکلاتو له کبله وطن پرېږدي.
سلګونه رسنۍ بندې شوي، نه یوازې دا چې ژورنالیستانو په خپلو اداراتو کې او په هغه رسنۍ کې چې کار یې کاوه جاب سیکورټي نه درلودله، وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب یې نه درلود، کارونه یې له لاسه ورکړل. اوس اکثریت ژورنالیستان د فقر او مسکنۍ په هغه ټیټه کرښه کې ژوند کوي. په لسګونو داسې ژورنالیستان دي چې هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیا وړ توکي نه شي ترلاسه کولی. په کور کې د وړو بورې غوړې او د خوراکي توکو له سخت کمک سره مخ دي. هوا په یخېدو ده. اکثریت ژورنالیستان چوکونو ته وځي کار کوي. تاسې باور وکړئ، د کونړ نه یو ژورنالیست پرون ما سره رابطه کړې، کابل ته په مزدورۍ پسې راغلی او هغه بیچاره موچیتوب کاوه. داسې سختو ستونزو سره ژورنالیستان لاس او ګریوان دي.
مشال آنلاین د بیان ازادۍ پاړه بحث
اوریدونکو په افغانستان کې د خبریالانو په نسبت خبریالانې ډېرې ستونزې لري. د 13 اگست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو حکومت سنبال کړی د پیښو ځایونو ته یې د ښځینه خبریالانو تګ راتګ محدوده کړی دی. داسې ویډیوګانې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې پکې ښکاري چې طالب وسلوال خبریالان وهي. د خبریالانو د خوندي ساتنې کمیټې لخوا مشال ریډیو سره د شریکو شوو معلوماتو تر مخه څه د پاسه 2000 ښځینه خبریالانې بیروزګار شوې دي. د ښځینه خبریالانو د حقونو ټولنې غړي محبوبه کریمی وایي اوس مهال خواوشه 400 خبریالانې په افغانستان کې پاتې دي چې ډیری یې په کور ناست دي. په کابل کې کارکوونکي د کریمی په وینا د محدودیتونو او رسنیو د خراب مالی حالت له وجې د ښځینه خبریالانو بیروزګاره کېدل ټولنه تیارې ته بیایي او د ښځو هغه آواز ورکیږي چې په تیرو 60 کلونو کې یې د قوي کېدو کوشش کاوه.
د دواړو په اړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو په اړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو په اړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو لپاره ښځو ته چیرته د تګ اجازه نه ورکوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربا بشیر ګواهیم. په افغانستان کې د بیان ازادۍ په اړه بحث ته دوام ورکوو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په وخت کې په زرګونو رسنیو کې زرګونه خبریالان په کار مصروف وو. خبریالان هغه مهال هم د طالبانو او داعش ډلو لخوا په بمی چاودنو کې په نخښه کېدل او اوس یې هم ویره نه ده ختمه. ډیری خبریالان له همدې عمله له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې شبنم خان دوران هم ده. هغه وایي د خبریالانو غږ کمزور کېدل د هغه بیان ازادۍ ختمېدلو په معنا ده چې په تیر حکومت کې دي افغانان برخمن وو.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدلی شي.
د طالبانو مرکزی وین ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 11 آزادی راډیو ته ویلي وو چې حکومت به د دینی عالمانو یو شورا راغواړي او هغه به د ښځینه او د کار او تعلیم د حق معلومولو په اړه پریکړې کوي. خو نوموړي زیاته کړې وه چې په دې شورا کې به ښځې نه وي. هغه د دې شورا د جوړېدو نیټه نه ده ښودلې. اوریدونکو په افغانستان کې د خبریالانو لپاره کارکونکو ادارو لکه نه د آزادو خبریالانو ټولنې او د خبریالانو د ساتنې کمیټې شریکو څېړنو ښودلې چې 95% خبریالان د افغانستان پرېښودو ته مجبور شوي او په غرب کې د میشته کېدو لپاره کډه شوي دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونه لمشال رادیو
دا په کابل هوایي میدان کې د 2021 کال د اگست پر 14 د وتونکو خلکو شور دی. دوی ځکه له افغانستانه وزي چې طالبان یو ورځ مخکې کابل ته ننوتل او په دې توګه یې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب حکومت ته د پای ټکی کېښود. طالبان چې کله له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په حکومت کې وو نو پر رسنیو او انټرنیټ یې بندیز لګولې وو. همداراز د جګړو په وخت هم آزاد او رسنیو ته ګواښونه کول او ځینې خبریالان یې تښتولې هم وو. د هر څه ته په کتو اکثره خبریالان پر ځان او خپلو رسنیو ویریږي.
وتلو افغانانو کې د سټارز اند سټرایپس او رسپانې خبريال زبیر بابکر خیل هم ده. نوموړی مشال انلاین خبرونه ته ویل چې د او په زرګونو نور خبرلانو ل مجبوریت افغانستان پرې خود.
زه فکر کوم چې په دغه حالاتو کې د خبريال دند د چې په بحراني حالت کې پاتې سي او خبر ورکي او همدغه خبرونو ورځ وي زمونږ خو دای چې ته مسؤل نه. نو اکثر خبريالان د دې لپاره چې په تیر شلو کلو کې د ډیموکراسي یو مهم عنصر دا جوته وخاره و چې خبريالانو ته به مشکل وي، خبريالانو ته به سرخوږی ایجادېږي. همدا وجه سوه چې تقریبا اویا اتیا فیصد خبريالان چې کوم وو هغوی له افغانستان نه راووتل او هغوی د هغوی ژوند ته خطر و، هغوی ځان په خطر کې لیده. نو د همدا وجه وه چې خپل کور، کلی، فامیل، هر څه خلکو پرېښودل ناګهانه او بس.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
د بیان ازادۍ په اړه خبرونه مشال آنلاین اوریدونکو، د اگست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کم حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزاد دي او پر حکومت سخت تنقیدي پروګرامونه نشریدل. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خبرونو خبرونه کولې. دوی په زرګونو کورنیو ته د خبرلانو په ګمارنې سره ژوند برابر کړی و. خو د طالبانو په راتګ سره د خبرلانو د نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلست د رپورټ تر مخه لږ تر لږه 10,000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړې چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. همداراز 215 رسنۍ د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او یا هم د کار محدودیت له امله بندې شوې دي. ځینې هغه رسنۍ چې لا هم پرانستې دي او کارونه کوي، خبرلانې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه هم یو عمده مشکل دی. خبرلان وایي چې طالبان ورته په وخت معلومات نه ورکوي چې له وجې د دوی کارونه د ځنډ سره مخ دي. د دوی په خبره کله چې د امنیتي پیښو په اړه رپورټونه کوي، نو ژوند یې د خطر سره مخ کیږي. په ننګرهار کې د یوې رسنۍ خبریال سفیر احمد مشال ریډیو ته وویل
اطلاعات لاسرسی خو بیخي محدود شوی دی. زر اوس موږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغه نه موږ غږ واخلو، در حال کې چې دوی ډاډ ورکړی چې وروسته به ناسته کی، نو خبر خو بی سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه شه د ځان نشری او هلته بیا ستونزه، هماغه ستونزه پاتې کیږي. وختونه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، همدې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس وخت شوه دی زموږ د اونیزه کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقي مزل تکتنه کوو او د هغه سندرغاړو موسیقارانو کیسې در سره شریکو چې د خپل هنر له کبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوی دی. په نننۍ خبرونه کې د وزیر او مسیدو په موسیقي خبرې کوو او دا جاج اخلو چې بندیزونو، بېغوري او مذهبي سختریزه د وزیرستان د موسیقي مزل څنګه اغیزمن کړی دی. دا خبرونه شاهین بنری تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، زه شاهین بنری، ما او د مشال ریډیو په کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په وزیرستان کې د بیلابیلو پښتنو قبیلو د موسیقي مزل تکتنه کوو او دا جاج خلوج په دغه سیمو کې د مذهبي سغدریزه وسلوالو ډلو د هلو زلو او اولس د بیغوري له کبله د موسیقي مزل څنګه او څومره اغیزمن شوی دی. د د پښتنو د نور سیمو په شان وزیرستان هم د خپل ځانګړي رسم و رواج او کلتوري قدرونو لپاره ډیره وړتیا لري. دلته کې یو خوا د پیرو خان او نورو مسلحینو د تحریکونو په شکل کې د ولسی او علمی بیدارۍ لپاره زیار ویستل شوی دی، نو بلخوا د سیمې ولس د خپل تخلیقي اظهار لپاره د فن او هنر لاره هم خپله کړې ده. د وزیرو او مسیدو د موسیقي مزاج او بنیادی خاصیتونه سدي په دغه اړه د اسلام آباد د نېشنل کالج آف دی آرټس سیرنکار او موسیقار مقصود مسید وای چې په بنیادی توګه د وزیرستان موسیقي د ستر افغان موزیک د پکتیا د سکول سره تړاو لري. نوموړی زیاتوي،
زه خدا خبره کوم چې زمونږ سره د فطرت سره راغلی ده، په کلتور کې موسیقي راغلی ده، مونږ په غم کې هم په خاطر کې هم موسیقي کړې ده، او زمونږ کسان دي ورته وایي مطلب په مړو هم مونږ سندرې ویلې دي، نو هغه هم یو صنف دي د موسیقۍ. زموږ موسیقي په اتڼ باندې کنسیست ده، مطلب د اتڼ بیا ځانګړي چالونه دي، یو درې څلور چالونه دي، هغې بیل بیل سایز هم دي. نو زموږ موسیقي چې کومه ده، زه دا وایم چې لګډا لنسا یا لاتڼ بغیر هېڅ هم نه ده، ولې چې په هغه کې کته وګورې اتڼیزې غاړې یا مطلب مصریزې چې څومره هم دي، د هغې ټیمپو داسې ده، د هغې چې کوم سکیلز دي یا د هغې چې کوم ټیمپوز دي یا د هغې ریدمز دي، او هغه هم داسې دي چې باید ته تا دې ته مجبوروي چې ته خامخا اتڼ وکړې، ولې چې د هغې اتڼ کوم سیون بیټ دي، مغلایي تال چې کوم دی، د افغان تال دی، نو په هغه باندې کوشش کړي دا څومره دغه دي د پکتیا سټایل دي که نه. نو د پکتیا موسیقۍ کې څو سپېسیفک سکیلز دي، هغه کسوریه ده چې ډېر مطلب د پښتو دغه راګ ورته ویل کېږي، کسوریه راګ چې کوم دی په هغه کې ډېره زیاته موسیقي شوې ده، او همدغه پهاړي راګ چې کوم دی په هغه کې هم ډېره زیاته موسیقي شوې ده، خو ډېره سپېسیفک کار شوی دی. نور راګونه چې کوم دي یا تاتونه دي په هغه کې قبایل ته پکتیا موسیقي کوي خوند هم نه کوي، یا خدا دې چې مونږ له وړوکوالي هغه راګونه څو راګونه دي هغه مونږ اورېدلي دي، یا هغه سټایل بېخي زمون نه خوري د پکتیا د موسیقۍ سټایل سره. نو هغه څو راګونه چې کوم دي په هغه کې غرنۍ هم راځي، او ټپې هم دي، او مصریزې هم دي، او اتڼې چې غاړې دي چې د پکتیا موسیقي چې کوم مین خاصیتونه دي.
خبریال او د وزیرستان د ټولنیزو چارو یو پو گوهر وزیر وایي چې د 2001 کال نه وړاندې په سیمه کې د موسیقي محفلونه او دودیز اتڼونه د خلکو د اظهار راټولېدو او خوشحالۍ مهمه لاره وه، او په دې عمل کې سړو او ښځو دواړو خپل ونډه لرله.
یو وخت وو چې وزیرستان د کلتور په حواله بېخي مالامال وو، تر نیمو نیمو شپو پورې به په حجرو کې مجلسونه کېدل، حجرې به آبادې وې، په اخترونو کې به میلې کېدلې، دغسې مجلسونه به وو، پکې ټنګ ټکور پروګرامونه اتڼونه به وو، دبرګي اتڼ په نوم به یو اتڼ کېدو چې په هغې کې به زنانه هم برخه اخیسته د سړو سره. خو وروسته بیا داسې حالات راغلل د طالبانایزیشن نه وروسته چې دغه اتڼونه شول، موسیقۍ پروګرامونه شول، دغه شیونو باندې پابندۍ ولګېدلې، دغې ته په بد نظر کتل شول. د دې نه وړاندې خو به دلته لکه داسې واده به نه وو چې هغه کې به مجلسونه نه کېدل، داسې هم وو چې اوه اوه جوړۍ به پکې مجلسونه کېدل، بیا به چې شپه ټوله ووهله شوه، بیا به سهار وختي بیا هم هغه سندرغاړي به چې تلله هغې نه وړاندې به یې تر بارېزر وخت پورې بیا هم مجلس کولو، هغه به خلکو به فخر کولو د پلانی په واده کې اوه جوړۍ مجلسیان راغلي وو. داسې به زه وایم چې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان دی چې به داسې ځوان، داسې بوډا، داسې زنانه نه وي چې هغې اتڼ نه وي، دا چې چېرته به راوه واده به وو
نو بیا با هغه خپل کلی زنانا چې کمی وي هغه به اوه ورځې وړاندې د واده د شپې نه سندرې شروع کړې. بیا به درې ورځې چې کمې پاتې شوې نو هغه کې به یې بیا د خوشا کلو زنانا راوغوښتلې هغه به ورته راتللې. دلته مثال مختلفې سندرې وې چې کمې د واده کور ته به زنانا ورتلې. بیا به یې په لاره یو قسم سندرې ویلې. بیا به چې ور نږدې شوې بل قسم سندرې به ویلې لکه د جنکې میدان د کیم دی روز خپلن کی خانه جنکې میدان د کم دی یا ظلمو میدان کوم دی سندرې به یې ویلې. بیا به چې کله زنانا د کور نه راوچتېدله هغې به بېلې سندرې وې.
سیرنکار مقصود مسجد چکل پسی مکی د موسیقی د آلاتو خبر کوي. نو وای چې په اصل کې د پښتو موسیقی ودا چې د گریټ افغان موزیک برخه دا او هم هغه آلات پکې کارول کیږي کم چې په سیمه کې نور پښتانه هم استعمالوي. نو موړ وای د سیمې ولز د خپل تخلیقي اظهار لپاره شپېلې سریندا رباب او ډول خوخکړي دي.
تامبل چکم دی هغه هم زمونږ ډېر پخوانی دغه دی چې کوم دف ورته وایي یا تامبل دی ویل کېږي چې دا عربیک دغه دی. خو زمونږ یو ځانګړی دغه دی عربیک چکم دی هغه ډېر هارډ دی او زمونږ چکم دی هغه ډېر نرم دی. زمونږ چکم سټرکچر دی دف هغه ډېر بدل دی د تامبل چکم دریا ورته وایي. سرینده چکومه ده او بیا سرینده زمونږ چکومه خپل سرینده و هغه ډېره بېله ده د پښتو موسیقۍ یو ډېر نوموړی دغه و دا ساز و چونکې سروس چکوم ساز دی بلوچ ساز دی د هغې سره د سرندې لږ جوړښت جوړېږي که نه لږ دغه سره جوړېږي. نو زمونږ چکومه وه هغه سرینده لږ بېله وه. د همدغه سرباب چکوم و دا هم زمونږ افغان دغه دی دغه سې منګی چې کوم دی ورسره ورسره بینجو چې کومه ده هغه هم زمونږ هارمونیا هم زمونږ په پښتو موسیقي کې له ډېره وخته غږېږي چونکه هغه ویسټرن میوزیک دی انسټرومنټ دی. خو زمونږ په پښتو افغان میوزیک کې هم ډېر دغه دی د دې سیزم چاغکه چې کومه ورته وایو مونږ هغه هم د سرین دی یو په شکل یو انسټرومنټ دی ارام په پښتو کې هم ډېرو خلکو غږولې ده په همدغه سي بلوچ او پرشن میوزیک کې هم هغه ډېره غږېدلې ده.
خبریال گوهر وزیر وایي چې په روایتي توګه د سیبي پښتنو د سندرغاړو او موسیقارانو سره ډېره مینه لرله او د قبیله په سر به ورته کورونه او پټي ورکول کېده. خو چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت رانسکور شو او وسلوالو ډلو خپل فعالیتونه وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته راوغځول نو سندرغاړي د دړکو او بریدونو ښکار شو او کلتوري ژوند په ټپه ودرېده. نوموړی د سیمې د نوموړو سندرغاړو ذکر صدا سي کوي.
عبدالرحمن درپخیل هغه د شمالي وزیرستان نه راغلی و. مثال وطن یې پرېښودو پانی نه پرېښودو بنو سره اوس هم بنو کې دي. په جنوبي وزیرستان کې زموږ سره شوکت عزیز دی هغه هم دغه شی لکه ډېر په مشکله ساتلی دی. هغه ته هم ډېر دغه وقفونه و مشکلات و اوس هم لکه دغسې دغه نشته خو خاموشي ده. بس ډول شو مجلس شو ټانکه کور شو دغه شی ته په ښه نظر نه ګوري کنه د یو سازش لاندې کنه دغه شی ځکه چې په دې کې خپل سره راغونډېږي د خلکو یاری دوستۍ جوړېږي یو بل سره پېژني نیمه خندا خوشحالي سره شریکوي که ملبسوت یقینا په شعوري توګه لګیا وې لکه ژبه کې لکه لهجه کې به یې سندرې ویلې هغوی ته هم دلته مشکلات وو هغوی بیا اسلام آباد ته چې لاړو هلته هم د هغوی مشکلات حل نه شول هغوی ته به هلته هم ذهني اذیتونه ورسول شو چې اخر داسې مثال د پورچرار طریقه باندې دغه شو بل دلته شبه خان وزیر وو هغه هم ډېر زیات خدمات وو د کمال نه وړاندې لکه یو اجابي په نوم دلته سندرغاړي وو د ریډیو نه چې څومره وزیرۍ سندرې او لسی سندرې ویلې شوې دي په دې کې اکثر اجادي چې کوم وو هغوی رشید علي دهقان ته به دا سندرې ورکولې لکه ژورې کورمې ته نصیب راوړی یم جنانه لاسره کا چې دواړه سره ځون زموږ علاقه کې ودونو چې اوس هم ویلې شي هغه سندرې یې نذیر محمد استاد ډېر ښه سندرغاړی ښه شاعر د لوحات د اوس څومره طرزونه دي اکثر د نذیر دغه کړي دي او هغه د خپل بچي واده یې وو نو هغه کې بیا د افغانستان خوست نه هم دوی ملګري راغلي وو کم چې لوحاتونه کوي خو د بد امرغه چې دوی کله دلته راغلل شمالي وزیرستان سیدي کې نو بیا هلته چې کوم طالبان وو هغوی دغه اطلاع ور وکړه چې مثال که چېرته چا دغه وکړو سندره وویله چېرته څه موسیقي دغه وشو نو بیا به مثال هغه مېلمانه هم ښه نږدي او ټول پروګرام به دغه کوي که نه مثال چا ته به هم خیر نه وي نو هغه بیا هغه نذیر په دغه کې ژړلي وو چې مثال لکه په ما باندې داسې وخت راغی چې زه د یو سندرغاړي په وجود د یو شاعر په وجود د زوی د واده په وجود مثال نن هغه ما چې کوم پردي محفلونه آباد کړي وو نن په ما د خوشحالۍ ورځ راغلې ده او زه نن په خپل کلي کې هغه دغه نشم کولی که نه
سیمه کې د فوزی عملیاتو په نتیجه کې یو خوا عام اولس بیکور شو نو ورسره شاعران سندرغاړي او موسیقاران هم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د یو شمیر چیلنجونو سره مخ شو په سیمه کې د وروستي امنیتی ټولنیز او کلتوري صورتحال په اړه خبریال گوهر وزیر نور وایي
په وزیرستان کې مثال لکه دغه علاقې دي چې هغه کې د ټوپۍ نه وي په سر نو بیا تا به قاعده جرمنه کوي ټوپۍ به ته په سر کوي ته سندره نه شي ویلی وزیرستان کې چې کله سلیبرایزیشن مثال دغه شو نو بیا دلته موبایلونه د خلکو نه ماتول شول ښار ته به چې څوک راتله نو بیا به یې چې واپس وړل موبایلونه به یې دلته په بنو کې چې کومه د وزیرې سیمې دي موبایلونه ځنه اخیستل طالبانو د خلکو نه مثال سازونه به یې دنه ضبط کول چې کوم هغوی سره موسیقي آلات وو چا به په کور کې نه شو کړی دلته چې څومره دغه وو بلانچ کوچونه وو کورونه وو حجرې په هغه کې به صرف دغه جهادي نظمونه چې دوی هغې ویلو باندې به دغه وو هغه به ویلی شول و نور به پابندي وه مثال نور هغه موسیقي کې یا سندرې الوغلو چا کوشش خپل په دوه زره اتم کال کې میرانشاه کې ریډیو کې وو نور د ریډیو به مو سندره نه شو غولای کنه چېرته به مو یوه نیمه وژغوله نو حالات دغه سی وو
اوریدونکو دا وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په موسیقي د بندیزونو د موضوع مخکوڑان دی بوزو تر هغه د الله پامان
وزیره